این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنه که در استودیو است. آقای تکل سلام و صبح بخیر.
دیگر من نکام قدر من اوریدونکو ده سحر اته بجه شوه تر نهو بجو ده ازاده راژیو دی او ساعته خبرونه ته خراغلست. ده خبرونه په زیاته برخه کې ده ازاده راژیوی مجله اونیز پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ګوګل ژباړن کې د پښتو د زیاتېدو په اړه د لیکوال اسدالله غزنفر نظر پوښتلی.
اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي همې انګریزي ښه زده وي دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پیل دی، دا د کار پای نه دی.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله باید تبعیضي چلند ونه شي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. د پروان ولایت په پرونۍ انتحاري حملې کې دیارلس تنه ووژل سول. د مقدوني حکومت وایي نسي کولی خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونه او روسیې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درولو هغه طرح اعلان کړی چې د فبروري د میاشتې له نیمایي څخه به یې عملي کېدل پیل سي. د همپوره خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځانوژونکو برید د قربانیانو شمیر دیارلسو تنو ته ورسېدی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو ولس تنه نور پکښې ټپیان سوي دي. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پېښې ډېر قربانیان ولسي خلک دي.
دوی
برید سیاګرد په سیمه ایز کلینیک کې سوی څلور سیمه ایز پولیس او نهه ولسي خلک پکښې وژل سوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکي روغتون ته انتقال سوي دي. د راپورونو له مخې په دې ځانوژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو د قمندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمه ایزو پولیسو قمندان سخت ټپي دی. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. روس تل هغه چې مقدونیا خپل پولی د افغان کډوال لپاره وټړلې د هیواد د بهرنی چارو وزارت ویلي نسی کولای خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د مقدونیا د بهرنی چارو د وزارت په خبر پانه کې ویل سوي سربیا، کوریشا او سلووانیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر راکم سي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول سوي دي. د راپورونو له مخې دا مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د مقدونیا چارواکو په وینا یوازې عراقي او سوریایي اتباع کولای سي د دې هیواد له پولو ورواوړي. د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل له اروپایي هیوادونو څخه دا تمه نه کیږي چې د کډوالو سره دې دوګونی چلند وکړي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برښنا په تړل کېدو پایتخت کابل او یو شمېر ختیځ ولایتونو ته د 280 میګاوټ برښنا بهیر پیل سوی. د برښنا شرکت د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکوونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برښنا لیست پیل سو. د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال سوې برښنا پای ولاړې دي تیره میاشت د تودو جګړو شاهدي وې چې د همدې جګړو له کبله د پایتخت برښنا پرچاو سوې وه. پاکستانی چارواکي وایي 12 ساغه وسلوال وژلي چې په کراچي ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. کراچي د پولیسي او لوړپوړي چارواکي راو انور چې د وسلوالو پر ضد د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچي ښار شمال ختیځ په 500 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکر جنګوي په سختري ځډلې پورې تړلې و. لشکر جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. د پاکستاني چارواکي ویلي په هغه کور کې چې د وسلوالو پکښې ځان پټ کړی و، چاودېدونکي مواد، د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درولو هغه طرح اعلان کړی چې ټاکل سوی د فبروري د میاشتې له نیمې شپې څخه به د فبروري له نیمې څخه به عملي کېدل پیل سي. په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه، دواړو هیوادونو ویلي دا پلان چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو سوی پکښې د داعش ډله، له القاعده سره تړلې د النصره جبهه او نورې تروریستي ډلې شاملې نه دي. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 26مه نېټه په سوریه کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیلمندۍ یوه نښه بللې ده. نوموړی د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتې دي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په سوریه کې د رواني وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی. سپینې ماڼۍ ویلي په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د جوړ سوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی دی. د پنټاګون ویاند تورن جیف ډیویس پرون وویل پنټاګون پوهېږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسېږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی دی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل سوی و او هغه کسان پکښې ساتل کېدل چې وسلوال دښمنان بلل کېږي. دا زندانیان همداراز له هغو حقونو څخه هم بې برخې دي چې نور امریکایان یې لري. د دې زندانیانو ډېری له څو کلونو راهیسې له محاکمې پرته هلته وساتل سول. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین له مشرتابه څخه د ملاتړ لپاره کیف ته تللي دي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې تیره اونۍ لویدیځ پلوه ائتلاف د اوکراین په پارلمان کې ډېری څوکۍ له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرلټ کیف ته د سفر په ترڅ کې د اوکراین د اوسني حکومت لخوا د اصلاحاتو بهیر ستایلی دی، خو دوی په عین حال کې له کیفه غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه پراخه او په دې برخه کې پرمختګ وکړي. په اوکراین کې له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې کړکیچ روان دی او د نو شمېره له مخې په دې موده کې د هیواد په ختیځ کې 9000 کسان وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیزي چلند ونه شي. سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه بشپړ معلومات راټول کړي. دا مهال زرګونه غیرقانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او اروپا خپل دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واورئ.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د وره وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلی. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی، له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض ته منع کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي.
اذربایجان است.
وقتونی یاد سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلن خپل کړی. د مهال د دواړه هیوادونو نور اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیه چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه ده روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې دا مهال په یونان کې سار دی، ازادي راډیو ته یې په یونان کې د بندو پاتې شو افغانانو په اړه وویل. جاوید وایي ټول پرمزه کوي، د دې ځینې یو څادر لري، ځینې هغه هم نه لري. ډېرې ماشومان او ښځې دي، یعنې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي او نورې نارینه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپلې دروازې افغان کډوالو ته پرانیستې وي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمېر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و، په ډېرو سختو لارو اروپا ته رسېدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي، شاوخوا 100,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي، خو د کډوالو شمېر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمني هم خبرداری ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د استرالیا د پوز پخوانی لوی درستیز وایي استرالیا په افغانستان کې کومه ستراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبلیو ای تو دی استرالیایي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا پخوانی لوی درستیز پیټر لیهی وایي استرالیا او متحدانو یې په افغانستان کې ستراتیژي نه درلودله او اوس د یوې لارې د موندلو په لټه کې دي، ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نه وو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیر فاکس ته په یوه لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستان د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشهد ائتلاف اراده ناکامه ده، ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغو ورځپاڼو کې یوه هم ډیلی میل ده. دې ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپله پوله پر افغان پناه غوښتونکو بنده کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15,000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3,000 نور د دغه هیواد په پلازمېنه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي، نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د خال مجلې له مسول مدیر پروفیسور محمود ایا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
د شاعر او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنې رپورت او په ادبي بحث کې طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز په ډولونو راته غږیږي.
نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو.
په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
فرانسوي پلاوی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د اوږدمهالو همکاریو ژمنه وکړه. تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر ژان میشل مارلو او ملګري پلاوی سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې ښاغلي مارلو د افغانستان د لرغون پیژندنې د نقشې د ترتیب پر پروسې خبرې وکړې او په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. ښاغلي مارلو د اوسمهال لپاره د 450,000 یورو د مرستې سترڅنګ له دغه چارې سره د خپل هیواد اوږدمهاله ملاتړ څرګند کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي جهاني د افغانستان د لرغونو میراثونو په ساتنه کې د فرانسې له مرستو څخه د مننې او د فرانسې د سفارت له لوري د روانو پروژو د څرنګوالي تر بحث وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر تړون خبرې وکړې. د افغانستان او فرانسې ترمنځ د کلتوري اړیکو او همکاریو د تړون طرحه بشپړه سوې ده چې تر اداري پروسې وروسته به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د یادونې وړ ده چې فرانسې د افغانستان په کلتوري چارو کې له تیرې څه باندې ویل سیز راهیسې د ګڼو پروژو ملاتړې ده. د لوست د ودی او کتابونو د چاپولو په لړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لس عنوانه بیلابیل کتابونه او کلنی چاپ کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د وزارت د مشرتابه په لارښوونه او د بایحقي خپرونو د ریاست په هڅو په کابل کې د هند موقت حکومت، سرګذشت تمدن، غزنی د تاریخ په پاڼو کې، پیر هرات، شناسنامه آبدات تاریخی افغانستان، هنر طنز پردازی، اخلاق اسلامی، حکومت موقت هند در کابل او د لغمان د مشاهیرو څخه لس عنوانه کتابونه او د 1992 کال کلنی چاپ سو. د یادونې وړ ده چې د وزارت له لوري د مهال د لس نورو کتابونو پر چاپ کار روان دی. او مشهوري انټرنیټي شبکې ګوګل د لومړي ځل لپاره پښتو ژبه ګوګل ژباړن یا ګوګل ترانسلیټ ته ورزیاته کړه. لیوې اوردی مدیر هيسي خلکو په ځانګړي ډول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو د و آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل شبکې غوښتي چې پښتو ژبه دی ګوګل ژباړن ته ور اضافه کړي. اوس د خلکو دی غوښتنې او اړتیا ته په کتو سره ګوګل خپل دی برخې ته د نورو ژبو په څیر پښتو هم ور اضافه کړه چې دغه اقدام د نړۍ په کچه د پښتنو لخوا وستایل. په دې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار او افغان لیکوال اسدالله غزنفر سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه په خبرونه کې اوریدلی سي.
ګوګل انټرنیټي شبکې د پښتو په شمول 14 نوې ژبې ګوګل ژباړن ته زیاتې کړې دي. تر دې لمخه په دې سیستم کې کابو نوې ژبې شامل وي. هغو ځوانانو چې په دې برخه کې علي ځلې او خواري کړې دي له ټولو هغو کسانو چې په پښتو او انګریزي ژبو پوهیږي هیله لري چې د ژباړې په برخه کې له ګوګل سره مرسته وکړي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
استاد، دغه څه موده مخکې د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل څخه غوښتل شوي و چې دغه پښتو باید د ګوګل ژباړن ته یا ګوګل ترانسلیشن ته ور اضافه کړي، نو دغه کار له نیکه مرغه اوس وشو. څنګه بولې دغه اقدام د ګوګل؟
دا یو لوی پرمختګ دی هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو ژبه پوهیږي او په نورو ژبو نه پوهیږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو نه پوهیږي. یوه مشهوره جمله دا وایي دنیا په کلي بدله سوې ده. حقیقت دا دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې اوس افغانستان، کاناډا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په 2 ثانیو کې د دنیا له دې سره له کاناډا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر شوي دي، الوتنې زیاتې شوي دي، تګ او راتګ زیات شوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت 2 برابره زیاتوي. په تېرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا پکار وه چې وی علمی ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام شوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی، هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډېره مننه استاد. دغه کله چې دا اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه دا د مبارکۍ پیغامونو باندې هغه دیشا خبره چې فیسبوک اخیسته دی ډیر خوشاله دي. خو سات اوس یو ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه، فرزن زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهېږم، کلم هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي، معنا یو څه بدل راوتلی ده. او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نه غوښتي و، خصوصا پښتنو نه، چې تاسو مونږ سره مرسته وکړئ. یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نه غوښتل چې دا اوس وژباړئ په پښتو، نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پوهېدل بیا به هغه ژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان که سم په خپلې ژبې باندې مسلط نوی، نو کېدای شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا یې ناکره ولیکي. نو اوس یې تاسې په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغوی په ټولنیزو شبکو کې هم ډېر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډېر دخیل دي، څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي، او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې، بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایډیالې نه دي، نواقص ډېر لري. ژبه تاسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده، په هغه کې استعاري، په هغه کې د مجاز اندازې، په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي، رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده، د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي، د هغو هغه د هغه ژباړن نظام هغه د دغسې ژباړه ماشیني ژباړه به ورته وایو، هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده یي، همې انګریزي زده یي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پیل دی، دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي، منډه منډې غواړي، حوصله غواړي. دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد، خوشاله اوسئ.
خدای دې خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعري او لیکوالي یاسمین وزیری د دوو کتابونو مخکتنه وکړه. نورال زموږ همکاره مسوده نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو شاعرانو او لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشرې اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله یم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپلو اهدافو له جملې نه یو هدف تلی کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف د نورو اهدافو تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو شاعرانو او لیکوالانو اثار به چاپ کوي. یاسمین وزیری ده چې زه د دې د شخصیت په هکله ډېر څه لرم، مګر نه غواړم چې تاسو وخت ضایع کړم، خو په خپل ځای کې دې ته تبریکي وایم. سره د دې نه چې دې ځوانه ده، راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروالو سره ده، زه فقط یو همکار په توګه د دې سره چې د دې لپاره زمینه سازي کوم او د سپین سرې په توګه دوی ته دا زمینه برابروم چې ما همیشه دا خبر کړي ځکه چې د دوی تر څنګ وم، د دوی شعرونه اورم، د دوی نثر اورم. زه په معنوي لحاظ احساس دې کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ چې زه د دوی سره ناست وم، هغه ورځ تر ډېرو ښو ورځو زما د ژوند وي چې زه د دوی سره په اونۍ کې یو ځل کښېنم. او دا چې دوی په تش لاس په ډېرو کم امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي، مبارکي ورته وایم، اوږد عمر ورته غواړم، لیاقت او استعداد ته د احترام سره چټو.
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه، یو شیری ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبدالاحد منګل د خپلو خبرو په ترڅ کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شیر په ځینو ځانګړنو رڼا واچوله.
زما چې څه په دې کتاب کې یا په شیری ټولګه کې خوښ شول، هغه اکثره زموږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره، د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخله، ته قلم واخله او د ډګر وګټه. مګم د وزیری په شعري ټولګه کې هغې مستقیمن ویلی دي چې زه دفاع کوم، د خاورې څخه دفاع کوم، د کلتور څخه دفاع کوم، د ټولو ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوه بیلګې د دې درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نورو آثارو کې وي، خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیری کړي ګورګنی ظالم پوه دې شي بچی د میرویس خان یې ما ډېر راته په زړه پورې وو. یا لکه ساتم د وطنه په همت او په میړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتانه یې ما. خو ملال ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالیه بننګی ته د ساتمه، هلته دی خپل خاون ته ویلی دی چې میدان وګټه. خو وزیری خپل ویلی دی چې میدان زه خپله ګټمه، باتوره ملالۍ پیغله یم خو میدان به خپله ګټمه. نو دا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ یوه درانې خور یو نوی قدم یې ښی دی، شاید دې ته نوره هم مینه وروبښي. دا چې ډیر ارمانونه یې په دې خپله ټولګه کې او شعرونو کې اسهار کړی دی، ډیری ګلې کړی دی، او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونه ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شعر د کلمې کړ.
زما له سترګو دې زرین زرین خوبونه یوړل، زما له ژوند دې خواږه خواږه خوندونه یوړل، چې په ګناه د خپل سترګو زه هم نه پوهیږم. نن دل مان د ټول عمر ارمان نه یوړ، زه خپل لاړم امانت می زړګی تا ته پریخو، زه خپل لاړم امانت می زړګی تا ته پریخو. زما د زړه هر یو کنج دی څراغونه یوړ، ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي، ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي. خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړل.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالی محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې، او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو ترڅنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډو کیسې ما ولوستي، په دې لنډو کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب اوسي. د یاسمین وزیری لنډو کیسې مې چې ولوستي تر ډیره پورې ډیر جالب نومونه انتخاب کړو، او دا د یوې لنډو کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. هغې ورخوا د لنډې کیسې لپاره موږ او تاسې دغه د لنډې کیسې پیل هم مهم دی، باید په داسې الفاظو شروع کړو چې له تلوسې ډک وي، او زمونږ لوستونکی چې څوک دی یا موریدونکی څوک دی هغه تر پایه پورې دغه موضوع تعقیب کړي. رښتیا خبرې د کیسو پیل هم ښه دی، همدارنګه انځورونه یې ډېر ښه انځورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډېره خواري کړي، ښې موضوعګانې انتخاب کړي دي، انځور کشي ښه کړې ده. خو ښایي یو نیمه نیمګړتیا به وي چې په ځینو ځایونو کې مثلا خبرې ترې هېرې شوي دي. نو کله ناکله داسې شوي دي چې یا ترې هغه انځور ورک شوی، یا ترې کومه موضوع چې دې راخیستې ده هغه ترې ورکه شوې ده. خو مثبتې خواوې ډېرې دي، ډېر ښه. یعنې ما چې کومې لنډې کیسې ولوستې ډېرې ښې وې، ډېر ښه خوند مې ترې واخیسته. راځو شعر ته. ما د نظم کومه ټولګه چې ده د خیال خاوره دا مې ولوسته. رښتیا هم ډېر لوړ فکر پکې کارول شوی و، ښه شاعرانه الفاظ پکې کارول شوي و. خو ما چې یوه خبره درکړه هغه دا چې زموږ په پښتني ټولنه کې چې کله ښځینه شاعران شعر وایي دوی یو ډول ویره لري، په شعر کې هم دوی احتیاط کوي، مضر احتیاط کوي. مگر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه دی کړی، که د مینې خبره کړي هم ډېره ښکاره ویلې ده، که کومه بله خبره کړي هم ښکاره ویلې ده. یعنی د هغه نورو ښځینه شاعرانو په څیر نه ده چې دی دې موزر احتیاط وکړي او خبره دې پټه کړي. نو دا هم زموږ دپاره د خوشحالۍ زیری ده چې په دغه سې ټولنه کې چې ښځینه ډېرې محکومه دي او یوه یوه ښځه راپورته کېږي او د خپل زړه غږ پورته کوي، همدارنګه بیا په کتابونو کې چاپوي، دا ډېره لویه خبره ده.
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنې په دې غونډه کې لنډې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې.
د خیال خاورې مالوستي ډېر کلی کتاب ده او ډېرې ځانګړتیاوې لري. البته ځانګړتیاوې خو پکې ډېرې دي، لکه داسې پکې دې کتاب کې غزلې هم شته او آزاد نظم هم شته. یوه ډېره ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي، هم په پښتو او هم په دري ژبه. نو دا یو خاصه ځانګړتیا ده. زه ورته دې موافقت بیا هم ډېر مبارکي وایم. نو یاسمین جانه، نه تنها له دې چې وی کړی سوی د پوهنتون اول ځل نه بالاخره تر فراغت ځان ورسوي، بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورسو او بیا اوس د ډاکټرا په پروګرام کې مسله ده. دا یو ډیر لوی افتخار ده موږ لپاره.
هیره دی نوی چې څه مو دوړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه، اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خوارو زار به تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچاڼ. د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپلو نورو ادبي کارونو او کتابونو د چاپ په اړه راته وایي.
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده. شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه هم په یو ټولګه کې راغونډه کړل، او لنډې کیسې مې چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي، بیا ټولو دوستانو چې راغونډې کړه د ورکولو نه به خلاص شي او یو ټولګه به ترې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي. نور دا کتابونه په هغه مخه چاپ شول. په شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي، که څه هم مشکلاتونه ډېر وي، ځکه چې تیر ځل ما په خپرندوی ټولنه کې چې مرسته کړې وه کتابونه مې چاپ کړي وي خو کوالټي ډېره کمه وه. نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي، البته زر پاڼې د شان خراب نه شي. نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي، نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او د ویلو به وړ وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ خپروي، بله تکتو نومیږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه خپروي، دریمه لیکنې ده چې د کوټې پښتو اکاډمي خپروي، او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړۍ ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. له ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
محمود ایاز صاحب، په پښتو کې پخوا زیاتې ادبي مجلې خپرېدې، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبي مجله باید راوځي. تاسو هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبي مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبي مجله پیل کړې ده چې زما او ستا مخته پرته ده، او دغه مجله خال نومیږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې پرېښو؟
خبره دا ده چې زما خو
له ډیر وخت داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډیره ښه معیاري علمي فکری ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنی د هغوی علمي او فکري روزنه هم وکړي. زه چې مطلب له دا ډیره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی، نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب عمارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، ما زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی نور قاسم قاسم، نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړې، فیصله یې دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او د خال تورې زما خوښ هم دی او جمالیات هم پکښې دی، خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبي مجلې دپاره دا ښه نوم دی.
آیا سب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، له لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو، تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نوی، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و، په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هیڅ به هیڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هیڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې دپاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه دپاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاشت زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې دپاره کار کاوی، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب ولوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمدایا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې هم کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې هم له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم شته، که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړه، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کې مخبرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل، خدای دې وبخشي، ما ته وویل ولته څه پیمانه لري د لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لري، ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندیش و د عبدالرؤف عارف کې، هغه ما ته شاباسی وویلي، ویل که ته دارنګ کولی سې، یعنی دونی لویه فیصله هم کولی سې، بیا ته مدیر جوړېدلی سې. که د هغه لیک معیاري وي، هغه به زما په مجله کې خپرېږي، خپریږي کنی معیاري نه بخپریږي ان شاء الله زبدا کوشش کوم.
محمد صاحب په نور ژبو کې یا په نور نړۍ کې په نور څنګه کې خو هر برخې ته ځانګړي مجلې دوی لري په سیاست کې د ماشومانو لپاره د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته د خپل مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او دغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. زه تاته مثال د فارسی او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم. دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي، نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي. نو انشاءالله بیا به موږ و هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب تاسو پوهېږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوې دوې غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي دته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د دمو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي سي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هیڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. که مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکاره شاعر کیم در عباس. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونی ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیرې په کې رانیو چې وایي پلانکۍ مو ومانئ بس زیات بېخامخا منم. د هغه خپل مقام دی، له هغه م انکار نه کوم، خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګ شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدی سي. ګوند د هغوی شاعري دونی مخته تللې ده. ما چې دا هیواد شپون پیدا کړي ما دا د نټ شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله، یعنی یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هیواد شپون پیدا کړي. زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کس پېژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نو هم په خبر. خو ما پیدا کړي، ما دا سړی تجویز کړي د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلي دي چې په هره ګڼه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې ګڼه کې خصوصي ګوښه و هغه ته ورکړو او دا خصوصي ګوښه به د هغه دپاره یو ادبي ایوارډ وي. نو دارنګه انشاءالله که په پښتو زلمی لیکوالو کې شاپ سان نګار ویم موږ به رابرسېره کړو، که ښه نقاد ویم موږ به رابرسېره کړو، که ښه محقق ویم موږ به رابرسېره کړو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې یو ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیق لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نه وې، انټرنیټ نه و، نو کوم شیان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده، زه یم چې نېټ هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نېټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کشي. اوس په دغه کې ځینې دارنګه غزلې شته چې ما له نېټ هم اخیستې دي، خو په نېټ کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده د هغه داخل رالړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي، په دغه غټه کچه کې چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا تر فور سایز ما ته خوند راکوي، نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب، لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په المارۍ کې سنبالېده یې اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرري کې شته، زه یې نه سم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي، دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه یې چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې په پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ادبی مجله تیر با سونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څنګه څه خبري ور باندې وشوي. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امت صاحب ستړی مس
خیر اوسه ژوندی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه، که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
احمد صاحب له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپله د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی. ما شخصا البته چې ټول دې پرې قانع سي، په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه همیشه ډېره ګرانه او پیچلي. د طنز تعریف هم دغسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېره بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یا مې د طنز پوهانو سره
او پرې قانع سوی
قانع سوی یم، د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنی د لیکنې د یوې هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي، او هدف پر اجتماعی ناخوالو باندې برید او د اجتماعی ناخوالو اصلاحی ده طنز دی.
احمد صاحب دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که یې هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دا عشه سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه یې د تاریخ په حیسه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نومه څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه چې په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر ژوري، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه وي، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی سو، یعنې ویلی سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه وه چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد وه چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. د هغه څخه را وروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جهت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حج به و. نو اکثره پخواني طنزونه که وګورو دوی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثره شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا مور باندې د طنز نوم نه یېښي، یا به نه د طنز په نیت لیکلی، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز یې. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېدی چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلی دی دا کار یې شعوري کړی دی. خوشحال بابا عالم سړی و، په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات یې مطالعه کړي وه، په تېره بیا د فارسي و د عربي ده. نو د هغه څخه را وروسته که بیا نورم غمخ ته راسو، بیا د غني خان په شاعرۍ کې د طنز ډېر ښه څرکونه لیدای سو، ډېرې ښې بېلګې لیدای سو. او د غني خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبک په ډول معرفي سوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ سوی دی. طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی سي.
همت صاحب، دا خو یې هغه ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې، د ولس تر منځ کوم ډولونه وو؟ یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یعنی طنز ته نږدې بللی سو یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود و؟ او بل خپله طنز څه معنا؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمې او نخرو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې وویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې په ناخوال، او هدف یې د ټولنې اصلاحی ولس ته راځو. موږ ډېر د پخوا څخه په ولسي بنډارونو کې ځینې ظریف خلک درلود، خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به پساتیان بولله. خو ولس د خپل ذوق، د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نومونه ایښو. البته دا نومونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی، ها؟
پایناتی و.
د دې معنی څه ده پایناتی؟
پایناتی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک به خندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکي، ناټکي، دا به هغه ولسي خلک وه چې دوی به ډېر ظریف خلک وه. د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکي اچېدل، ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې. په ټولنه کې به ډېر ظریفو ټکو ته پام کېده، چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنې لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي، یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک یې هېڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټلسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني ډېر صاف یې ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کښې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نوې هم وه او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هېچا به ورته پام نه و. په لومړي ګام کښې به خلکو وخندله خو بیا د دې خندا په جریان کښې او وروسته به یې د ټولنې ناخواله ته هم ورپام شو. دې ته شفاعي طنز ویلی شو. نو که د حج وي او د حضل څخه جلا کړو حج وه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي هدف یې غچ یې شخصي عقده یې او د یوه فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین سپکاوی چې کوي ریشخندیی یې که نه په یو چا ملندې وي په هغه کښې که څه هم ظرافت یي خو دا چې هدف یې اسلام یي نو هغه ته طنز نسو ویلی. یا دغه مثلا حضل که راواخلو حضل کښې پوچګویي زیاتی چټیات زیاتی په هغه کښې چې موږ وایي د شرم خبرې هغه د شرم خبرې بیا دلته به بې شرمۍ سره کېږي معمولا پوچه ژبه کارېږي که څه هغه هم خلک خندوي خو نه دي طنز. بل درېیم شکل یې چې په ولس کښې ډېر مرواج دی تر اوسه هم هغه ټوکې دي. ټوکې تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی یعنې تر ټوکې نو موږ په داستاني فورم کښې بل کوچنی فورم لرو نه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو د محتوا په شکل نه ځکه چې داسې ټوکې لرو چې ټکي په ټکي یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکې لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري ډېر قوي ظرافت لري او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کښې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه سوي دي. خو بیا داسې ټوکې هم لرو چې هغه حج وي هغه په یو شخص بلندول سوي په یو منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنیو باندې کله کله حضل هم یي یعنې داسې ټوکې چې یوازې د خندې خندا د خندا دپاره. نو دا ټوکې خپله د طنز یو شفایي شکل دی چې په ولس کښې مرواج دی. د شفایي طنز بل شکل هم لرو یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې هم ډېره هنري ده باشخصیته سړی هم دی یعنې باشخصیته دا معنی چې نه خپله سپک دی نه بل سپکوي. دوی غواړي په ټولنه کښې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې اما دا زمینه نه ده مساعده دا د ژوند په خطر کښې دی. نو بیا دا خپلې ټوکې یا دا خپل انتقاد د بل د ادرسه کوي وایي چې یو سړي کیسه کوله فلانې ویلی چې دا پاچا داسې دی فلانې ویلی چې دا زموږ خان داسې دی فلانې ویلی چې دا اوسنی وضعیت داسې دی د خپل ادرسه یې نه وایي. دا هم طنز دی خو شفایي طنز یعنې مشخص لیکوال یې نه دی معلوم ادرس یې نه دی معلوم. په دې وروستۍ کښې داسې شفایي طنزونه هم لرو د هغه ځای کښې چې د بیان ازادي نه یا دیکتاتوري په افغانستان کښې هم د روسانو په وخت کښې داسې وو په هغه ادبي کړیو کښې په ولسي بنډارونو کښې هم داسې خلک ډېر وه چې په د هغه وخت په سیاست باندې بیا خپل انتقادونه د ټوکې په بڼه کول هغه بیا نورو ته منسوب له حال دا چې دا به د دوی خپل نظریات وه بیا وروسته چې کله زمینه مسایده شول بیا هغه ولیکل.
خلاصه د دې راته ووایاست چې په ولس کښې کوم ډولونه موندلی سو د طنز؟
په ولس کښې یو شفایي طنزونه دي چې هغه د ټوکې په شکل د خاطراتو په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه یې جوړه کړې دی خدای ځان ته منسوب کړې وایي یو وخت داسې په سفر کښې وم داسې را روان شوم دا مې ولیدل دا هغه مې ولیدل هغه په حقیقت کښې یو خیالي کیسه یي د ده سفرنامه نه یي د سفر خاطره یې نه یي یو طنز یې د تخیل په قوت باندې خپل پیغامونه په خپل خاطره کښې ځای پر ځای کړي یو دغه شفایي شکل دی د طنز. بل تمثیلي شکل دی ځینې کومیډیانان شته په ولس کښې په هغه کښې ښځې هم شاملې دي ښځې په ودونو کښې د نارینه کالي اغوندي د نارینه اغوندي خپل بریتونه په طبیعي باندې تور کړي لنګوټه وتړي یو لکړه په لاس کښې واخلي د یو ظالم مېړه تمثیل کوي د یو ظالم پلار تمثیل کوي چې لور یې د پیسو په مقابل کښې ورکړی ده خرڅه کړې ده دا تمثیلېږي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا همداسې ښځې ورته چکچکې کوي او دې ته په کندهار کښې ناټک هم وایي او دغه ښځې چې په دې کښې ډېر مهارت لري دې ته ناټکیان وایي دغه نو دا یو خاصې ښځې یا خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونو کښې نارینه هم دا کار کوي. نو په لنډه غول ویلی شو چې په ولس کښې د طنز دوه شکله لرو یو شفایي طنز دی او بل تمثیلي شکل دی چې هغه په ځینو شادیو کښې تمثیلېږي. د دې ور اخواته شفایي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کښې خوندي سوي دي هغه یا د نقل په شکل کښې دي یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کښې دي د اتان د نارو په شکل کې دي، دغسې د نورو ولسي سندرو په شکل باندې خوندي سوي دي. یعنی کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلئ، نو موږ په خپل ولسي ادب کې داسې اثار هم لرو چې هغه طنزي سبک باندې برابر لیکل سوي دي.
ډېره مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانع کړي یاستئ، کېدای سي هغه هم راته ووایاست؟
هیڅ یو تعریف ما نه قانع کوي او نه زه خپله یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې مې لوستي دي، د دې ټولو تعریفاتو تر منځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړي دي، چې یو ظرافت دی، یعنی خندونکی وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرښي، جالبه کې، هنري کې، ویزلی، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنی لکه د وریجو رنګ، د وریجو رنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه توجه ډېره وراوړي، ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاري. نو دا ظرافت هم په طنز کې د لوستونکو د اشتها لپاره، د شوق لپاره کارول کېږي او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کوم ده،
ژوندي اوسه، خیر اوسه.